Radio.
سلامونه ستړي مشه سحر مو په خیر تاسو مخه کلاسه دی رادیو ناوري د خبري مجله په خبرونو پیلو نن چهارشنبه د هیواد په دولس ولایتونو کې د شدیدو روختونو له کبله د سیلابونو د راوتو اټکل شوی دی. د طالبانو په واک کې د ترانسپورت او هوایي چلنو سره د هوا پیژندنې ریاست پرونه وخته د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره په نورستان، کنړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، کابل، لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د تیز باران له کبله د سیلابونو د راوتو اټکل کړی دی. افغانستان د نړۍ هغه هیواد دی چې په نړۍ کې د اقلیمي بدلون کبله د زیانمنو شویو هیوادونو د کتار په سر کې ځای لري. وچکالی او بې وخته بارانونه د اقلیمي بدلون لوی نښې دي. بل پلو د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي د افغانستان په ډیر شمیر سیمو کې وچکالی د کورنیو د ژوندي پاتې کېدو پر وړاندې جدي ګواښ ده. دغې ادارې په خپل تازه راپور کې زیاته کړې، سږ کال په لرو پرتو سیمو کې د وچکالی یا بې وخته بارانونو له کبله د خلکو کرنیز محصولات له منځه تللي، څېړ ځایونه کم شوي، د ځمکې لاندې د اوبو کچه ټیټه شوې چې ورسره د افغانستان مالداره او پر کرنې متکي کورنۍ په جدي توګه زیانمنې شوې دي. د ملګرو ملتونو دغې ادارې روان وضعیت ته په غبرګون کې له نړیوالو د $3 میلیون عاجلو مرسته غوښتنه کړې ده. نن د اګست شپږمه د اټومي بم د نوموړي برید اتیومه کلیزه ده. د روټرز خبري اژانس راپور له مخې دغه اټومي بم د نوموړي ځل لپاره په 1945 کال کې د سهار په 8:45 د امریکا یوې B-29 بمبړونکې الوتکې چې 10,000 پاونډ یورانیم پکې ځای پر ځای شو د جاپان په هیروشیما ښار وغورځوه. د دغه بم په برید کې شاوخوا 8,000 کسان وژل شول چې د همغه کال تر پایه د وژل شوو کسانو شمیر 1,000 کسانو ته پورته شو. له برید وروسته امریکا د اګست په 9 یو بل اټومي بم د جاپان په ناګاساکي ښار وغورځوه چې تر 8,000 ډېر کسان پکې ووژل شول. جاپان له دې بریدونو وروسته د اګست په 15 تسلیم ورسره دویمه نړیواله جګړه پای ته ورسېده. د روسیې د آرام سمندري بحري ځواکونه وایي له چین سره یې د 2015 کال د سمندري تعامل په نوم ګډ پوځي تمرینات ترسره کړي دي. د روسیې چارواکو په خبره په دغه تمریناتو کې په لسګونو بیړیو اوپټلو جنګي بیړیو د اوبو لاندې ژغورونکو اوپټلو او د دواړو هیوادونو د اوبو لاندې ډیزلي او برقي کښتیو برخه درلوده. له دې وړاندې دواړه هیوادونو د اګست په 9 نیټه د روسیې په ولادیوستوک ښار کې ورته پوځي تمرینات ترسره کړي وو. دغه هیوادونو د اګست له 3 متر پرونه د جاپان په سمندرګي کې رسمن پوځي تمرینات درلودل. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګلې کې دغه تمرینات د چین او روسیې ترمنز د جوړو اړیکو همکاریو نه خده. له 2003 کال راهیسې مسکو او بیجینګ یو سلو 14 ګټ پوزي تمرینونه ترسره کړي دي چې سمنیمایي یوازې په 13 کلونو کې ترسره شوي. د اسرائیل ستر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیل باید په غزه کې د حماس له ماتې ډاډمن شي څو د برمتشو کسانو ازادي تضمین شي. فرانس پریس خبري اژانس لیکي نتنیاهو دغه څرګندونې د اسرائیلو د پوز لیوه تعلیمي مرکز د لیدنې پر مهال پرنسشنبې کړي. دغه پټوکو د مهمه ده چې د حماس ډله په کامله توګه ماتې وخوري، برمتشوي آزاد او باید اطمینان ترلاسه شي چې غزه نوره د اسرائیلو لپاره خطر نه جوړوي. نتنیاهو د څرګندونې داسې مهال کوي چې د ملګرو ملتونو کارپوهانو په غزه کې د شدید قاطع خبرداری ورکړی. په وروستیو څو اونیو کې په غزه کې په لسهاوو کسان د لوږې له کبله مړه شوي دي. او د روسي میلیاردر سلیمان کریموف قیمتي کښتۍ د مزایدې له لارې پلورل کیږي. کریموف چې د امریکا د تحریمونو په لست کې دی، د قیمتي کښتۍ په 2020 کال کې د امریکایي چارواکو لخوا ضبط شوه. دغه کښته د مادیا په نوم یادیږي چې 1.5 متر اوږدوالی د هلیکوپټر او د ناستې میدان د لمبه حوزونه جکوزی ورزشي کلبونه آرایشګاه او د خوب اته کوټې لري چې په وخت کې پکې 14 کسان اوسېدلی شي. دغه کښته ارزښت څه باندې 300 میلیونه ډالره دی. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته امریکا پر کریموف بندیزونه ولګول. تیر کال د امریکا کانګرس یو قانون تصویب کړ چې له مخې امریکا له روسانو ضبط شوي شتمنۍ خرڅه عواید اوکراین ته د بشري مرستو په توګه واستوي. خبرونه مو واورېدل، وړاندنه سره د مطالب واورېدلی شئ. له پاکستانه د افغان کډوالو د اخراج لړۍ یو ځل بیا پیل شوې. په دې هېواد کې میشت د پی او آر کارت لرونکي کډوال شکایت کوي چې
گرفتاری شروع ده چې د برکاو څخه شزی نرس پینجری تورجری دا ټول به ولیدي کورونا دغه سي بغیر سړی پات دي او دې مقصد لکه ډیپورت ته تیار کړي.
وړاندې به د دغه کډوالو وصیت سره شریک کړو. بل پلو د ایران سپای پاسدارانو سواکونو د طالبانو له حکومته د مرګ لیست جزئیات غوښتي دي. چې په دې لیست کې د کومو افغانانو معلومات شامل دي وړاندې به په راپور کې درته وایو. په وروستیو کې او په ځانګړې توګه پر افغان ښځو د طالبانو له بندیزونو وروسته د تازه ګلانو پلورونکي شکایت لري.
وسو خځه ریګی چې راځي ګلان اخلي یا علاقان ریګی چې ګل وړي ځان سره نو دا مشکل دی پکې.
د دې سره به نور مطالب هم درته لرو. ملتیا مو غواړم.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم مستړی مشه زفری د سیالي مو په تخنیکی چارو کې سره قدر جلال افتي. د خبرلان نړیوال فدراسیون وایي د طالبانو حکومت د جولای په میاشت کې لکټر لګو خبرلان نیولې دي. یاد فدراسیون پرون د یو بیان په خبرول سره دغه خبرلانو د ژر تر ژره خوشنګي د غوښتنه کړې. په ورته وخت کې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ ویلي د محلي ولس رسنیز کارکونکي د طالبانو په بند کې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون یا IFGY د طالبانو لخوا د رسنیزو فعالانو مخ پر زیاتیدونکې ځپنه د بیان او مطبوعاتو ازادۍ ته د دوامدارې بې پروايي ښکارندوی کوي. دغه فدراسیون د سه‌شنبې په ورځ د اگست په 15 په یو بیان کې په افغانستان کې د خبریالانو د نیولو د مواردو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې. ویلي د خبریالانو د بندي کولو دوام پر رسنیو سخت شرایط وضع کول او د خپلواکو رسنیو تړل د افغانستان د رسنیو راتلونکی کوخی. په بیان کې ویل شوی هغه خبریالان چې له هم په افغانستان کې راپورونه ورکوي له کوخ زورونه نیونه او تاوتریخوالی سره مخ دي. IFG زیاتوي چې د طالبانو حکومت روان میلادي کال په جولای میاشت کې لږ تر لږه و خبریالان نیولې دي. دغه فدراسیون او همکاري ادارې د افغانستان د خپلواکو خبریالانو ټولنې د طالبانو له حکومت غوښتي چې ټول نیول شوي خبریالان ژر تر ژره خوشي کړي او د خپلواکو او منتقد رسنیو زورول پای ته ورسوي. په بیان کې راغلي چې د توانه خبري اژانس مسؤول مدیر او د افغانستان د رسنیو انسټیټیوټ مشر ابوزر سرپولی له خپلو دوو همکارانو بشیر هاتف او شکیب احمد نظری سره یو ځای د جولای په 24 د طالبانو حکومت امر بالمعروف وزارت لخوا نیول شوي دي. د دوی د نیونې د ځای یا ولایت په اړه څه نه دي ویل شوي. فدراسیون زیاتوي چې طالبانو دوی تورن کړي چې له یونما، یونسکو او د ایران حکومت یې د ښځو د کار د ملاتړ او د طالبانو ضد راپورونو د خپرولو د ترویج لپاره یې پیسې اخیستي. بیا دوی په اخلاقي فساد او جاسوسۍ هم تورن کړي. د دوی طرفونه یې د فشار لاندې ثبت کړي او برخلیک یې هم معلوم نه دی. دغه شان ویل شوي چې د پکسل میډیا په نوم د رسنیز تولید شرکت مدیر او مرستیال احمد نوید او مشتاق احمد حلیمی د جولای په 15 په کابل کې د غیر اسلامي سیریال د دوبلې په تور نیول شوی اعتراف تار کړل شوی او بیا د جولای په شمه خوشی شوې دي. بیان زیاتوي چې او بل نه پیژندل شوی رسنیز کارکونکی هم د جولای په 18 په کابل کې د تبیید شوی او افغان رسنیو سره د تخنیکی همکاري په تور نیول شوی چې تر اوسه د برخلیک په اړه څه نه دی ویل شوی. دغه شان د جولای په 18 یو سیمه ایز نه پیژنده خبریال د طالبانو له لیدلوري سره د مخالف راپور خپرولو له امله نیول شوی و، خو د بیان په ټکو دوه ورځې وروسته چشمنه کړي د طالبانو رسنیز اصول به مراتبوي بیرته خوشي شوی دی. ایف جی دا هم ویلي چې د جولای میاشتې په وروستیو کې درې خبریالان د طالبانو له بند څخه خوشي شوي دي. په بیان کې راغلي اسلام توتاخیل او ضیا احمد امانیر چې د جوانان او بیګم راډیوګانو لخوا په ګډه اداره کېدل د جولای په 13 خوشي شوي. دوی د جنوري په میاشت کې د دفتر له تړل کېدو وروسته نیول شوي وو. پر دوی تور و چې د افغان ښځینه کرکټ لوبډلې په اړه یې ځینې مطالب په ټولنیزو رسنیو خپاره کړي. اعلامیه زیاتوي چې دغه شان د خوشحال راډیو مسؤول مدیر سلیمان راحل د جولای په 18 له 3 میاشتنۍ بند وروسته خوشي شو. نوموړی د فیسبوک له لارې د دوو بېوزلو ښځو د ستونزو خپرولو او د طالبانو په یو لوړ پورې رسنیز چارواکي د نیوکې له امله نیول شوی و. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې بیان په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي چې خبریالان د دندو له امله نه دي نیول شوي. په ورته وخت کې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ویلي دا مهال یوولس رسنیز کارکوونکي د طالبانو په بند کې دي. نوموړي د اګست په 15 د بشر حقونو د څار بنسټ لخوا جوړې شوې آنلاین غونډې ته د اندېښنې په څرګندولو سره وویل:
زه په ټوله کې مدني فضا په ځانګړي ډول پر رسنیو لګېدلي محدودیتونه څارم. زما د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې یوولس رسنیز کارکوونکي بندیان دي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د رسنیو د ملاتړ ادارې یا AMSO د جولای په 13 ویلي و چې په تېره یوه میاشت کې د بیان ازادۍ د معلوماتو د لاسرسي حق پر وړاندې د نېښمنونکو پېښو شاهده وه. دغه سازمان په خپله اعلامیه کې زیاته کړې وه چې د خبریالانو او رسنیزو فعالانو وروستیو نیونو، ګواښونو او محدودیتونو د خپلواکو رسنیو فعالیتونو ته جدي خنډونه جوړ کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
داس از موږ راکلا ساده رادیو نوري. د پاکستان په اسلام آباد کې د پی او آر کارلرونکو کې دوالو یو شمېر استاسي وای پولیسو د افغانانو د نیولو پروسه چټکه کړې او پروسته یو څو ورځو کې لږونه کسان افغانستان ته ډیپورت شوي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې په نیول شو او ډیپورت شو کسانو کې خزي او داسې سپینګری هم شامل دي چې کورونا او د کورتو کې بے خوند پات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د روسي سند لمخ د دې هواد امنیتی ځواکونو ته امر شوی چې د روانه اګست میاشتې لا نومړی نیټې وروسته دی د پی او آر کارت لرونکي کډوال له دې هواد وباسي. نور تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
له پاکستان د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د استلو د پریکړې خبر وروسته په دې هواد کې د افغان کډوالو یو شمېر استازي وایي په وروسته یو کې د افغان کډوالو د نیولو او ریپورت کولو پروسه تیزه شوې. په اسلام آباد کې دغه کډوالو یو استازي اسد الله ازادي راډیو ته وویل چې د پی او آر زیات شمېر کارت لرونکي له نیول کېدو وروسته افغانستان ته ریپورت شوي دي.
گرفتاری شروع ده چې د برکاو څخه شزي نرس پینجری تورجری دا ټول به ولیدي کورونا دغه سي بغیر سړی پات دي او دوی مقصد لکه ډیپورت ته تیار کړی. څه تعداد صاحب لکه تر 300 پوری افغانان ډیپورت شوي دي او اوښتي دي غاړې ته، او څه افغانان چې دي صاحب لکه هغه ډیپورت سنټر کې ناشتي چې هغه ډیپورت ته تیار دي. کېدای شي نن او پرون ماپشین مقصد لکه هغه ته هم حرکت ورکړي.
د کډوالو یو شمېر نور استازي هم د پی او آر کارت لرونکو په وړاندې د وضعیت د خرابېدو خبره کوي او وایي هیڅوک د پولیسو د نیولو له ویرې له کورونو نشي وتلی. د اسلم په نوم د کډوالو یو استازي ازادي راډیو سره د یو نیول شوي پی او آر کارت لرونکي افغان کډوال غږ د هویت د نه افشا او جزئیاتو ورکولو پرته شریک کړ چې تازه پولیسو نیولې او په امنیتي پوسټه کې له افغانانو سره د پولیسو د بد چلن په اړه وایي.
چانا ویاله چانا تیاله چې هغه کې چال تکاس خکلاک کاس ولري بیا ویا تی هغه نه د څه خلک پراته دي تانه کې هغه بیچاره جوړ وي را سره لس روپے هم نشته او بیا هم یو لګ روپے زدر تا ور کوم دلته می پرې دا بچان می واره واره دی کور کې سوګ نه لرم. قسم دې چې د سپای زاد شته د ماجر زاد نشته. یو کورسې کې والګ نه استو بلغه ته والو ویل کته شکه ته
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د کورنۍ چارو وزارت د روسي سند له مخې د دې هیواد امنیتي ځواکونو ته امر شوی چې د رواني اګست له لومړۍ نیټې وروسته د پی او آر کارت لرونکي له دې هیواد وباسي. اسوسییټډ پریس هم تازه راپور ورکړی چې پاکستان د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د جبري ستنېدو پروسه پیل کړې. داسې مهال چې پاکستان لا تر اوسه په رسمي ډول د دغه کارت لرونکو د جبري اخراج اعلان نه دی کړی. خو د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوي د جولای په 13مه په یو خبري غونډه کې وویل چې حکومت پریکړه کړې چې د پی او آر کارت موده نه غزوی. د دغه کارتونو موده د 13 جون په 13مه پای ته رسیدلې و خو فکر کېده چې خایدا موده یو وار بیا وغزول شي. د پاکستان د افریقړه نګدی 1.4 میلیون افغان کډوال اغیزمنوي. د پی او آر کارت لرونکو او یو شمیر نړیوالو بنسټونو په وار وار له پاکستان نه د دغه کارتونو د تمدید غوښتنه کړې. پی او آر یا د افغان کډوالو د نوملیکنې کارت په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره د قانوني پیژندنې سند دی چې په 2001 کال کې د پاکستان د ثبت ادارې یعنی نادرا له خوا د ملګرو ملتونو د کډوالو دالی کمشنری یونیچسیار په همکارۍ صادر شوی. له دې سره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وچا ویلي د روان کال له پیل راهیسې د جولای تر 19مې پورې 3,40,000 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیچسیار ویلي له ګاونډیو هیوادونو نه په دومره شمیر د افغان کډوالو ستنېدل د دې هیواد نازک وضعیت لا نور بې ثباته کوي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري ان پدیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د کډوال نړیوال سازمان IOM وایي د جولای لول سم راهیسي تر اوسه 1,300 کسان له تاجکستان افغانستان ته ستانه کړی شوی دی. دغه سازمان په وروستي راپور کې زیاته کړې چې د دې خلکو 9% سلنه نارینه، 8% ښځې او پاتې نورې له 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. په ورته وخت کې په تاجکستان کې یو شمېر میشت افغان کډوال وایي چې دوی د نیول کېدو او ایستلو له ویرې له خپلو کورونو وتلی نه شي. د افغانستان له دوو ګاونډیو ایران او پاکستان وروسته تاجکستان دریم ګاونډی د چې افغان کډوال په جبري توګه بیرته افغانستان ته ستنوي. ورزو نور تفصیل د فیروز عزیزی په دې راپور کې اورو.
وروسته له هغه چې د تاجکستان حکومت د افغان کډوالو د نیولو او له دغه هیواد د ایستلو بهیر پیل کړای، هلته میشت یو شمیر افغان کډوال وایي چې دوی د نیول کېدو له ویرې حتی د لومړنیو توکو د اخیستلو لپاره هم له خپلو کورونو نسی وتلی. ځینو یې له ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه چې که افغانستان ته ستانه سي له جدي ننګونو سره به مخ سي. له دې ډلې یوې افغاني کډوالې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره یې د غږ بدلولو په شرط وویل:
موږ او نور کډوال ډېر ویریږو چې پولیس مو ونه نیسي او ومو نه شړي. موږ له خپلو کورونو هېڅ نه وځو. خدای دې نه کوي چې زموږ د کورنۍ کوم غړی ناروغه شي او موږ مجبوره شو چې له کوره ووځو او روغتون ته یوسو. په ډېرې سختۍ خپلې ورځې او شپې تېروو لکه په زندان کې چې یو.
په تاجکستان کې یوې بلې افغانې ښځې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، وی ویل چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د محدودیتونو له امله خپل هیواد ته د ستنېدو په اړه سخت اندېښمنه ده.
موږ هم که مثلا که افغانستان بریم د خطر هستیم. موږ د کودکای خورده است اینجا خوب است.
که افغانستان ته ولاړ شم له خطر سره مخ کیږم. زما ماشومان کوچني دي. دلته خدا کولای شم بهر ولاړ شم، کار وکړم، ترڅو هغوی ته یو مړی ډوډۍ پیدا کړم، خو په افغانستان کې نشم کولای.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د کډوالو نړیوال سازمان اعلان کړی چې د جولای 18مې څخه د اګست تر 3مې پورې شاوخوا 1,300 کسان د شیرخان بندر لارې له تاجکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. دغه سازمان د دوشنبې په ورځ د اګست په 4مه په خپل خبر کړي راپور کې زیاته کړې چې د دې خلکو 9% په زور ایستل شوي دي. د دې راپور له مخې په دې ستنېدونکو کې 9% نارینه، 8% ښځې او 14% د 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. دغه راز په همدې موده کې شاوخوا 400 کسان تاجکستان ته تللي دي. د کډوالو نړیوال سازمان وایي چې له دې ډلې 50% د کار یا دندې له لاسه ورکولو له امله تاجکستان ته ننوتلي، 9% نور هیوادونو ته د سفر لپاره او 14% د خپلې کورنۍ لیدو ته ورغلي دي. له تاجکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر وروسته له هغې چټک سوی چې د یو شمېر کډوالو په خبره د دغه هیواد امنیتي ځواکونو په شفاهي ډول دوی ته د تاجکستان د پرېښودو لپاره 15 ورځې وخت ورکړی و. هغه موده چې د جولای په 1 پای ته رسېدلې ایستلی ده. له دې مخکې یو شمیر کډوالو چې له دغه هیواد ایستل شوي وو او افغانستان ته ستانه کړل شوي، ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د استوګنې د قانوني اسنادو لرلو سربیره نیول او له دغه هیواد ایستل شوي دي. په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت چې لا هم د تیر جمهوری نظام د سفیر ظاهر اخبار لخوا مدیریت کیږي، د رسنیو وی مسؤل ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی د دې کډوالو د ایستلو د پروسې د درولو او د دوی د استوګنې د مودې د غځولو غوښتنه کړې، خو تر اوسه یې د تاجکستان د حکومت لخوا رسمي ځواب نه دی ترلاسه کړی. په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت شمیرو له مخې شاوخوا 14,000 افغان کډوال په دغه هیواد کې سبسوي چې ډیری درې هیوادونو ته د لیک په تمه دی را دي. وروسته له هغې چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شول، ډیر شمیر افغانان د بېوزلۍ، بېکارۍ، امنیتي ګواښونو او پر ښځو د تعلیمي او کار په برخه کې محدودیتونو له امله له دغه هیواده وتلو ته اړ شول او ګاونډیو هیوادونو ته یې پناه یووړه، چې اوس په دې هیوادونو کې د نورو ستونزو سربیره د ایستلو له خطر سره هم مخ دي. په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان هم د افغان کډوالو د جبري ستنولو پروسه چټکه شوې او هر ورځ له دغه هیوادونو زرګونه خلک افغانستان ته ستنېږي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو مخه کلا ساته رادیو اوري او تاسو کولای شئ زموږ خبرونه زموږ په ځنګړي اپلیکیشن چې د ساته رادیو پر ویب پاڼه ده لاغې ځای ډاونلوډ کړئ. زه تاسو ته پته وایم ساته رادیو ډاٹ کام ته ورشي، هلته زموږ اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او څلور ساته کولای شئ چې هلته زموږ خبرونه واوري. د برېټانیا ټلګراف رسپانډ راپور کړی دی چې د ایران د سپای پاسارانو ځواکونو چارواکو له طالبانو په افغانستان کې د برېټانوي ځواکونو د پخوانی افغان همکارانو افشا شوی نوم لړغښتې. دا دغه رسپانډ په راپور کې راغلی، ایران هڅه کوي د دغه جاسوسانو په نیولو سره او دا مسله د ام شپارس نوم لړ لمخې د هیواد اټومي پروګرام پړه له خبرو مخکې د لویدیس په وړاندې د فشار دی وسیلې په توګه وکاروي. د طالبان د حکومت ویان زبیلا مجاهد مرستیال ویان د حمدالله فطرت په دیر د صدر راډیو پښتنې ځواب نه کړي، خو ټلګراف ویلي تهران د دغه نوم لړ غوښتل تایید کړی دی. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د برتانیا ټلیګراف رسپانې راپور ورکړی چې د ایران د سپاهي پاسداران چارواکو په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو د پخوانی افغان همکارانو د افشاشیوي نوملړ د ترلاسه کولو په هڅه کې دي. په راپور کې راغلی چې دوی له طالبانو د دغه 15,000 کسانو نوملړ غوښتي او هڅه کوي چې لمخې د ایم آی شپګ جاسوسان تشخیص او تعقیب کړي. په راپور کې راغلی ایران غواړي دا مسله د دغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه په لویدیز د فشار د یوې وسیلې په توګه وکاروي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد او مرستیال ویان دی حمدالله فطرت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو ټلیګراف ویلي تهران کې یو لړپوړي چارواکي تایید کړي چې د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونو مشرتابه په رسمي ډول له طالبانو د دغه نوملړ د سپارلو غوښتنه کړې. په راپور کې راغلی چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د برتانیې یو شمېر پخواني افغان همکاران ایران ته تللي او لا هم په دې هیواد کې میشت دي. ټلیګراف ویلي لک تر لګه د یو افغان نوم چې په دې نوملړ کې شامل او په وروستیو ورځو کې له ایران ایستل شوی او دا د دوی ښکارندوی کوي چې په دې برخه کې دواړه لوري یعنې طالبان او ایران سره همکاري لري. په راپور کې راغلی چې د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونو چارواکو د دغه نوملړ د ترلاسه کولو لپاره یو ځانګړی کمیټه هم ټاکلې او په دې اړه د کابل او تهران ترمنځ بحثونه هم پیل شوي. د ټلیګراف د راپور په ټکو په کندهار کې د طالبانو مشرتابه په کابل کې خپل مامورینو ته امر کړی چې دغه کسان ونیسي تر څو په برتانیې د ډیپلوماټیک فشار د وسیلې په توګه وکاروي. په کندهار کې د طالبانو مشرتابه باور لري چې دغه کسان لا هم له برتانیې سره همکاري کوي. که څوم د طالبانو د حکومت ویان لدی وړاندې ویلي چې د خپل مشر د عمومي عفو فرمان تجمن دي، خو ټلیګراف ته یو طالب چارواکي ویلي چې جاسوسان د عفو په فرمان کې نه دي شامل. په افغانستان کې د برتانیې یو شمېر پخوانی همکاران هم وایي چې د دغه لیست له افشا کېدو وروسته په سخته ویره کې ژوند کوي. لډلې یو تن د نوم د نخبرېدو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
معلومات دی وی شاکیدو لامل زمون کولان خطر نورم یاد شوه. اوس محل پا سخت ویره که پا پتا پا افغانستان که جون که او در اپورین و نمخی زمون یاش میرم کاران طالبان و لبور نوشی و بندن شوی آن و جل شوی دی.
پا ایران که میشتی و افغان چه ده هم پا افغانستان که لبرتانویز و اکونو سر کار کرده او لطیر نگدی یو کال رئیسی ده غلطه لخپل لی چلور کسیزی کورانه سر یو زی میشتی. ازادی راڈیو ته اول چه لیو لوری ده دیپورت او لبلا خلوری پوری د نوملړ د افشا کېدو مسلې سخت اندېښمن کړې دي. د چې هم نه والی نومې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل ژر تر ژره باید له هغه ځایه انتقال شي.
هر ورځ پولیسو د نیولو او د ډیپورت خطر موجود ده. نو د بریتانیا له لوري زموږ په اړه د غږ مسناد چې افشا شوي د هغې نه وروسته موږ ډېر سخت په اندېښنه او په تشویش کې یو. زمونږ غوښتنه او هیله دا ده چې دوی دې زر تر زره زمونږ د انتقال او د لیږدولو پروسې په برخه کې دې جدي اقدام وکړي.
د راپورونو پر بنسټ د غلیظ د 2022 کال په فبروري کې افشا شو، خو د برتانیا حکومت د دې لپاره چې د دغه کسانو ژوند له خطر سره مخ نه شي موضوع د رسنیز کېدلو مخه ونیوله او په پټه د خپلو افغان همکارانو د انتقال د پلان پلي کول پیل کړل. ویل کېږي په دې نوملړ کې د برتانوي ځواکونو د MI6 جاسوسي برخې د لږ تر لږه سلو کسانو نمونه او جزئیات هم شامل دي. ټلګراف ورځپاڼې له دې وړاندې ویلي وو چې د دغه لیست له افشا کېدو وروسته طالبانو له 200 ډېر د برتانیا افغان همکاران په نخښه کړي او وژلي، خو هغه مهال د طالبانو حکومت دغه ادعا رد کړې وه. دغه ورځپاڼې تازه ویلي ایران داسې مهال د دغه کسانو د نوملړ د ترلاسه کولو هڅه کوي چې په وروستیو کې په دې هیواد د اټومي پروګرام په برخه کې فشار مخ په زیاتېدو دی. په راپور کې راغلي تازه برطانیې، فرانسې او جرمني تهران ته ګواښ کړی چې د روانې میاشتې تر پایه د اټومي پروګرام په خبرو کې پرمختګ ونه شي نو دوی به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خوانۍ پریکړې بیرته پلی کړي چې له مخې په اټومي پروګرام د محدودیتونو ورخوا د ایران پر ټول اقتصاد د محدودیتونو لګول کېدای شي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
پس از مکه کلازاده رادیو ناوری اوس کولا شیز مکه خبرونه دا رادیو سربیرا از مکه پر وی پانا پا ژوندې باندې تعقیب کړي. همدارنګ کولا شی پر سوشل میډیا، فیسبوک، ټوئیټر، یوټیوب، ټلګرام، انستګرام او همدارنګ دا واتس اپ په ګروپونو کې مکه تعقیب کړي، از مکه معلومات ولولې. همدارنګ حال تر سره ژوندې خبرونه هم واوري. پلازمینه کابل کې د تازه ګولانی او شمیر پلورونکو وايي په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د لګول شو محدودیتونه او اقتصادي ستونزو له امله بازارونه سړه شوي. دوی د هم وايي کارونه دومره کمرنګ شوي چې ان خپل شاګردانو ته د تنخوا او دوکان کرایې په پوره کولو کې له ستونزو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو ته وویل
اقتصادی طالبان حکومت لخوا محدودیتونو کار هغه بخوانه خوان نه دی پاتې. د چینو غختل نو میرا پور کې خبر سی ازادي راډیو ته وویل
نو وسو خځه ریګی چې راځي ګلان اخلي یا الکان ریګی چې ګل وړي ځان سره، نو دا مشکل دی پکې. نو کرای خو بس مالکان خو دې وځتای چې دا قدر کې جواب درته او دا سلور مې شمه کړی نه دا ور کړی دا سورج راته لګې دې دکان خالی کرا ته کړی نه شو ور کولې.
د کابل د خیرخانی سیمې لیسې مریم ته چیرمه د تازه ګلانو پلورونکو مشتبه هم ورته خبره کوي. ازادی راډیو ته وویل
نسبتا از وقت کمی مشکلات در افغانستان بخصوصا کابل که اومده دغه فروشات کم شده.
زموږ د پلور کچه کم شوی او ډیره اغیزې کړي. لاغه محاله چې دا وروستۍ ستونزې او فشارونه زیات شوي، هله مداده چې د خلکو اقتصاد خشي.
دا وایي چې نور کسان هم ورسره په کار بوخت دي چې د خپل کورنۍ سرپرستان دي او هله مند دي چې کارونه یې بیا وغوړيږي. د کابل د پل سرخ سیمې ګل پلورونکو ولی بیا وایي چې ډیرای خلک اوس بیکاره دي، د بیلابیلو مناسبتونو منځلو او ورته د ګلانو پیرلو وس نه لري چې په خبره یې د موضوع د دوی پر کار هم سیوری غوړولای دی.
مثلا سابق وره همیز او بالا ګل تازه مستری شاګر دارین یا کولش کار نه کار
کار مو د تیر پشان خنه دي. موږ تازه او مصنوعي ګلان پلورو. موږ څو تنه شاګردان هم لرو. کله مو کار کیږي ډیر کله نه، خو د دکان کرایې مو لوړې دي، مجبور یو چې پرې یکدو. زموږ غوښتنه دا ده چې دا د خلکو اقتصاد جوړ کړل شي. له بده مرغه د خلکو وضعیت ښه نه دی. داسې شرایط راغلي چې اوس هیڅ فروشات نه وي. تاوان سره مخ کیږو.
کابل کې یو شمیر کول پلورونکو د سیمهال لغپل کار شکایت لري چې طالبانو پر افغانستان تربیا وکمنې دوه ورسته د ډیری حقوق مناسبتي ورځو منځل منه کړی چې د جمهوریت نظام پر مهال باندې منځل کړي او خلکو ورته د نورو ډالې ترڅنګ تازه ګلان هم اخیستل. دا مهال د دوی ترواک لاندې د ماینان ورځ یا ولنټاین نن منځل کیږي. د ښوونکي ورځ او د ښځې ورځ هم د پخوا په شان نن منځل کیږي. فراغت غونډې نسته، ودونه هم اوس هغه پخوانی رنګ نه لري او نور مناسبتونه هم چې خلکو به ورته ګلان پیرل اقتصادي ستونزو له امله پیکه سوي دي. راپور کې مرکز سوي د ګلانو پلورونکي وایي ګلان د وړي په موسم کې له افغانستان دننه ترلاسه کوي، خو په زمي کې بیا له ګاونډیو هیوادونو راوړي او هر یو په دې برخه کې په زرګونه ډالر پانګونه کړې ده.
د ازادي ملمه
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو د ازادي میلمه په دې خبرونه کې موزه فرشته سها کرکلای کومه. د دې خبرونه میلمنه مو له امریکا نه انجینر محبوبه اختر زاده را سره ده. محبوبه اختر زاده څوک ده، څه کوي او په څه کارونو بوخته ده؟ دا بلدین او ورو په پایل کې محبوبه جانې ډیر مننه چې زموږ بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستي.
ډیره زیاته مننه او خوشاله چې تاسو سره په خبرونه کې ګډون لرئ.
مننه محبوب جانې، راځه پیل له تاسو وکړو چې محبوبه اختر زاده څوک ده، چیرته زیږیدلې ده او لومړنۍ زده کړې چیرته کړې؟
زه اف کورس د افغانستان یم. په افغانستان کې زیږیدلې، لومړنۍ زده کړې مې په افغانستان په کابل کې ترسره کړې دي او وروسته لاغه لکه موږ ټول چې یو مسافر شوی یم په امریکا کې، اوس په ورجینیا ایالت کې ژوند کوم.
د خبرونې په سر کې تاسو د مسافرۍ یاد کړله، امریکا ته څنګه راووتئ، په د کډوالۍ راته وایي چې څنګه مو اراده وکړه، تصمیم ونیو چې له هیواد راووځئ؟
کله چې زه په افغانستان کې وم، پس له نومړلې زده کومه لپاره ډیر سخت و چې په هنتون ته لاړه سم او هلته درس وایم. نو ما خپل زکړې ولرز دکې وختل چې په خارج کم هیواد کې تر سره کم زکه چې اندازه ما هدف وو. نو ما فول سکالرشپ پاکستان په بوليسي باندې راغله، ما دلته امریکا ته خپل زکړې می په آی ټی کې تر سره کړلې.
په افغانستان کې د زکړې پاکلار ته وایم ابو جانې، چیرته د لومړنۍ زکړې شروع کړې، لیسا د چیرته خلاص کړه او بل اخره لوړې زکړې د افغانستان کې وکړې او مخکې دینه چې لوړې زکړو ته پایل وکړې او ته ل افغانستان؟
په کابل کې لوی شوی، عمل ته زیږیدلې، ما عمل ته خپل مکتب وایلې، د ښوونځي مالته ولې دولسه سنت مې الته خلاص کو. ال ډیر ستونزې سره، ځکه چې زه خو یو پښتنه ښځه او هغه وخت کې ډیر ستونزې وې د افغان ښځو لپاره. نو هر هغه قدم چې ما اخیسته د زده کړې لپاره باید ما مبارزه کړې وای. او بل بیا مې کله چې لومړنۍ زده کړې خلاصې کړلې، نو هغه اول کال باندې راغلم امریکې ته او دلته مې خپل زده کړې شروع کړله. او درې کاله مخکې سید نه هم سنت کله سم سنت کوم، ما په خپل ریسه باندې کار شروع کړی و چې زه وکولای سم دلته افغانستان کې مې په هنتونې سوېلې نه ده.
ما په جانې تاسو مخکې په خپل خبرو کې ویلې چې په تحصیلي بورسیه تاسو امریکا ته راغلی، نو د دغه بورسیه د پاره څومره زحمتونه، څومره کار ته ضرورت چې تا باید افغانستان کې کړی وای؟ د یوې پښتنې جلۍ په صفت چې مخکې تا ویلې ډیرو ستونزو سره تا مکتب یې لیسه خلاص کړه، نو دغه بورسیه چانس تا څنګه ترلاسه کړه؟ که دغه قصه را سره شریک کړئ.
ما یو پانتون تدل ته په امریکا کې نه هم شریعت کې اپلای وکړله او هغه به ماته سکالرشپ راکو. نو دا دولتي د افغان دولت له خوا نه و، بلکې دلته د امریکا خپل پانتون ما ز سپانسر کړم. او زما قصه کوم قصه چې زما د کوم څوک شي زه یا ما کوم زیار او کوم زحمت چې ما استلې د لپاره ډیر پیرینګ و ډیر تا ډیر تا جالب و ډیر تا موټیویټ کولې چې دا څنګه تشویق شول. نو هغه وختل چې زه خپل تحصیل د دوه پانتون کې تر سره کړم، نو د خپل سره شپه لاسه.
ک د دغه خپل قصې پاک لګلند اوریدونکو ته مو وایي چې کومه برخه کې تاسو ډیر تشویق شوي چې راوته
زه چې افغانستان کې هم ماشوم او ما زما ورخ په پولیو شولې نو پولیونی ولې نو هغه لپاره زما کوم ستونزې چې وي هغه ماشوم ټوب نشو سي هغه نورسته بیا دا ژوند او کوم ټولنه کې چې موږ ژوند کوو زه ورته دومره د قبول ور نه او ما زبر په کور نه سوای ځکه چې دې ټول ټولنه ته زیو شرم و ما نو زما پلار جان زما دې ته حمایت کړي زما دې دکړې پاکل نو هغه به زما مکتب ته بولم راوستلم نو پس لغه چې زه له مکتب خلاص سم د لپاره بيخي ناممکنه او چې پانتون تلارسم یو خو ما د لپاره فزیکی دې سخت او چې الته وګرځه الته کینه او بیا دې سخت نو کله چې مکتب نه خلاص سم ډېر زیات ستړی وم د ټولنې نه د درس نه خپل هدف ته نشم رسیدلای ما د لپاره ډېر ستونزې وي یو خزه اوسی بیا کم فزیکی مشکل ولري نو هغه لپاره ما وختل چې په امریکا کې که څه هم امریکا کې درته و هم دلته داسې سره وشنه باغونه نه دي دلته هم باید ډېر زحمت وباسي زه به زما زنه و باید انګلیش مې یو کال تک کړی وای وروسته له هغه مې باید پانتون شروع کړی وای بیا موږ کمپټیشن او رقابت له ډېر های لیول کنه جیګ لیول زده کوونکو سره باید سره ځان برابر کړی وای مکتب کې کامیاب شوی وای او پانتون کې کامیاب شوی کینو مراتم لرل نو ډېر ستونزې وي مګر هدا اقل هغه امکانات او ما کولای شي چې خپل تحصیلات تر سره کړم دلته او دومره سخت نه ولا قسم چې افغانستان کې
ما بابا جان څنګه چې تاسو ویلې تاسو هم د پولیو له قربانیانو څخه یاستئ د دغه کسانو د پاره د کورنۍ حمایت یا د کورنۍ تشویق د کورنۍ د غړو د خپلوانو د ټولګیوالو د ټولنې په ټوله کې دغه تشویق او حمایت څومره د دوی په پرمختګ کې رول درلودلی شي
ډیر زیات مهم دی اوس په افغانستان کې د یو خدای په توګه وځيږي ډیر زیات ستونزې لري دا کوم ټول ته معلومه ده او بل دا چې بیا ته فزیکی مشکل ولري او د ټولنې یا د کورنې یا د خپلوانو حمایت لري دا بیا ډیر زیات ستونزې نه نو ډیر زیات مهمه ده د یو انسان کاغذ دی کاغذ سړی چې د حمایت او سیغه سره همکاري وسی ځکه هیڅ کوم نه غواړي چې یو تکلیف ځانته انتخاب کړي چې بیا کېږي نو په کورنۍ په خصوص د مور پلار حمایت ډېر زیات مهمي نو هله دا چې هغه څوک چې تاسو څوک په کور کې لري ډېر زیات حمایت دی
ما وجانې د ځوان په سختیو کې خصوصا دولس کاله مکتب چې تاسو ویلې په سختو مو تیر ک په دغه سختو شپو ورځو کې کوم داسې شی و چې تاسو ته انګیزه درکوله تاسو یې تشویقولې چې لا هم نور زده کړې وکړي او تاسو یې تر دې زی پورې رسولې یاستې یعنی هغه کوم ټکی یو کوم څه و چې تاسو ته دغه انرژي درکوله چې تاسو مخته لاړ شئ
مخبل ځان پیژندو مخبل لیاقت پیژندو کوم ستونزې چې ما ته راغلې وای یا کوم ستونزې سره زه مخه وم هغه ما نه انتخاب کړم مګم تحصیل خو جوان خو خه تحصیل زما هدف وو او دا خپل هدف زه ډیره زیات تشویق کولم او بل دا چې زه په مکتب او په پانتون دي شنه کې ډیره خوم او ما د پاره دغه راتلونکی ووم دا خه راتلونکی را کوونو دا زه ډیره زیات تشویق کولم او بل دا چې داسې به ما ته چاویلې تیم شي کولای او داسې نورې جنکې موږ سره وي چې هغه په بدن روغي وي او دې کورنۍ حمایت نه دلوده هغه زموږ یو ملګری و پلار ډاکټر وو نو هغه به مکتب ته نه پریښودله او زموږ پلار ایز درس نه دی ویلې هغه به ما سره ډېر همکاري کوله نو دغه ډیفرنسز چې ول دغه به موږ زه تشویق کولم چې اوکې ضرور نه رسې او څوک دې ډېر های لیول یې مګر چې به ذهن دې خنوي هغه بیا نشي کولای چې چې تاسو مرې سګ نه ما خپل ذهنیت او خپل هدف ډېر زیات تشویق کوم
د مسافرې د لومړی او کلونو پاک لکاراته وایي چې څنګه مو تیر کړې هغه لومړی شپې او ورځې د کورنۍ نه لري او بلدا چې کله چې راوته امریکا ته دغه د امریکا ټولنه مو د افغانستان د ټولنې په نسبت څنګه را پیدا کړه خصوصا د ځان پاکله
اول ورځ کې ډېر سخت یو رقم سر میرا باندې تاویدو چې چی شي وکم کوم جنې شروع کوم سره کوم کوم چانه مشوره واخلم په انګلیش هم نه پوهیم په ټیک انګلیش نه پوهیدم ډیر راته سختو چې دا څنګه چا سره خبرې کوم په چا اعتبار وکم آیا اعتبار ور خلک شته کنه مګر زه ډیر زیاته خوشاله په دې مې چې زه ډیر ښه پانتون کې مو وغه کې ډیر ښه خلک چې ما سره همکاري کوله او بل دا چې ټول د امریکا ټولنه یو کا ډیر ښه ده چې کته غواړي پرمختګ وکړي که څه هم دلته ستونزې شته دلته ډېرې خبرې شته داسې نه ده چې هیڅ مشکل نه سه ته کولی شي تحصیل ترسره کړي مګر یو کار چې ډېر ښه ده که غواړي پرمختګ وکړي څوک دې مخه نه نیسي هغه که هر څومره که هغه په درس کې که هغه په بزنس کې که هغه په شخصي که هغه تجارتي هر څه چې هغه کې د ستا مخه څوک نه نیسي مګر افغانستان کې داسې نه و
په امریکا کې مو د ټیکنالوژي په برخه کې تاسو ویل چې زده کړې کړي دي د خپل زده کړو فکر راته وایي چې په امریکا کې مو دغه رشته څنګه انتخاب کړل دغه د ماشومتوب نزینی کسان له یو فیلډ یا یو برخه سره علاقه لري تاسو هم له دغه برخه سره له ماشومتوب علاقه درلوده یا هم کله چې حالت لاړلې موهیت مو ولید بیا مو دغه رشته انتخاب کړ په دغه فکر راته وایي
زه چې په کابل کې ولستم سم کوم یو ملګری مې و دلته د شیکاګو نو هغه زما د فراغت کم چې مکتب نه فارغ شوم هغه ماته یو کمپیوټر وخت یو لپټاپ را ته وخت ته شی با لپټاپ نو دا زما هیڅ ځنواته چلانول مې نه سو اف اون کول مې نه شو نو دا مې را وخت د رته وخت ستدام مخ کې او ایران په پاتون چې دی باندې زستو کوم هغه وخت کې انټرنیټ د شیان دومره ډیر نه و نو بیا ځکه انټرنیټ ته ما شي کړم چې انټرنیټ څنګه یوز کیږي او څنګه به تاسو استفاده وسی نو زما ورولاند مته انټرنیټ حال کو چې کله مې کمپیوټر چالان کو ما د پاره داسې ورسې خلاص کړ داسې یو اپورتونټی داسې یو امکان خلاص کو چې ما ټول جهان له دې کمپیوټر څخه لیدلای شو نو هغه وخت نه ما ډیر زیات علاقه له کمپیوټر سره پیدا شو نو کله چې امریکا ته راغلم زما همدا هدف و چې زه په کمپیوټر کې زده کړه وکړم بیا مې ډیر آپشنونه ډیر زیات مختلف پروګرامونه مې په کمپیوټر کې وویلې او اول کې بیا آی ټی سپیشلیست وم وروسته مې له یو بلې کمپنۍ سره د آی ټی سپیشلیست په توګه کار وکړو او بیا زما د کمپیوټر سکیورټي یا د کمپیوټر امنیت ته ډیر علاقه ده ځکه چې که څه هم ډیر زیات خدای ډیر خدای ان کولای شي چې ډیر ښه استفاده ترې وکړي مګر بیا چې امنیت ښه نه وي کنه چې خپل ځان په خطر کې واشي هغه بیا خوان نه کوي نو هغه لپاره ما سایبر سکیورټي بخش پکې انتخاب کړو اوس مهال دلته په ارلنټن کې په سایبر سکیورټي کې کار کوم
محبوب جان څنګه چې په افغانستان کې تاسو هم خبري استي د ټیکنالوژي برخه او یا هم کپټول کې د انجینری برخه او یو د خزو او د جنو د لپاره یو قسم ته لا تر وسه پوري هم منل شوی نه ده او د سی ورشته ده چې صرف ډیر خلک په دې باور دي اکثریت خلک په دې باور دي چې هلکان د دې توان لري چې دغه رشته مختبوز یو جنو باندې دغه رشته د مختوړلو باور نه لري د دغه باورونو په مقابل کې تاسو څه وایي
دا زموږ څنګه دغه عقاید لکم ډیر غلي چې دا مشخصه رشته دي سعودي وي او دا د فزي وي او په افغانستان کې نسته دونه انجینران ځکه سم دغه ورته ویل شي چې خو کمپیوټر کې شي نه دي چې په انجینرینګ کې شي نه دي چې په لانا کې شي نه دي نو دا دا غلط خبره ده ما خپل انجینران زما ډیر ملګری دي چې هغه په کمپیوټر کې تحصیل کړی دا اوس مهال هم زه څو نفر سره چې کار کوم ډېرې ښځې دي زما په کمپنۍ کې ډېرې ښځې دي او ټول انجینران او ډېر لوی تحصیلات لري نو فکر کوم چې دا د کوم راغلی دا او متاسفانه چې په افغانستان کې نه لرو او زه غواړم چې یو مثال پاتې شم یو مثال یم چې هغه ښځې چې غواړي چې انجینرینګ او کمپیوټر ساينس او نورو ساينسي بخشن ته لاسرسی ولري ډیر اسانه کار ده او په علاقه ورته لري دفنل دي رسیدلی سي
په کورنۍ کې هم چا خو به مخالفت نه یې کړی د غرشتې په انتخاب کې یا په مختوړلو کې کله چې تاسو غوښته د غرشتې انتخاب کړی کورنۍ سویلې په افغانستان کې دنه تاسو له مخالفتونو سره مخامخ نه وي
نه مخالفت سره خو مخ نه ما خو زما پلار ډېر زیات کوشش وکړ چې یا زه ډاکټره سم یا زه استاد سم درس ورکم. نو دا زه وینې نه ډېره یېرېږم. ما پلار ته ویل زه که غواړې هره ورځ مې زه وینې ډاکټره مې که زه ډاکټره نه شم کېدل. نو وروسته یې کوم شی ونه ویلې نه کورنۍ کې کوم مخالفت نه.
که د خبرونې په دې برخه کې بیرته هم په مسافرۍ او یا هم کډوالۍ خبرې وکړو، په امریکا کې تنه ژوند کوي که کورنۍ هم در سره سته؟
زما له کورنۍ دلته ده او نوره په افغانستان کې د کابل کې اوسي.
محبوبه جانې، په افغانستان کې اوس هم ډېر نجونې دي چې له فزیکي مشکلاتو سره لاس ګریوان دي، لا تر اوسه پورې هم د پولیو قربانیان ډېر زیات دي، خصوصا نجونې. که په ټوله کې وایو هلکان هم له ستونزو سره مخامخ دي. تاسو د هیواد نه بهر راوتې یاستئ او امکانات تاسو سره ډېر زیات شته دي. آیا کله مو داسې فکر کړی دی چې په افغانستان کې دننه له دغسې قربانیانو سره یا له دغسې کسانو سره چې دغه ستونزو سره مخامخ دي همکاري وکړي، یو یا هم دوی ته تر اوسه پورې تاسو داسې کوم کار کړی دی؟
متاسفانه نه، ما تر اوسه پورې له چا سره مستقیم د په خصوص څوک د پولیو قرباني دغه سره تماس نه دی نیولی او نه پیژنم داسې څوک. خو په خپل کې مال خو سره ډېر همکاري کړي، هغه سره مې اپلیکیشنونه پانتون لپاره ډک کړي، هغه سره مې همکاري کړي چې څنګه کولای شي یو بنسټ ځانته په دې هېواد کې کیږي، هغه سره مشورې کړي، خبرې هم کړي دي. دې شانه باندې ما ډېر زیات بحث کړی له خو سره، له دوستانو سره، له ټولو سره، مګر افغانستان ته مې دومره لاسرسي نه درلودله. نه
یعنی بیا هم په ټوله کې تاسو په افغانستان کې خزینه او سره په ارتباط کې یاستئ، د خزینه او په برخه کې فعاله یاستئ، که د خپلو فعالیتونو پاک لراته وایي چې په افغانستان کې خزینه او سره څه فعالیتونه لري، په کومو برخو کې مو ډېره مرسته کړې؟
ما افغان ښځې غږ همیشه پورته کړی ده، همیشه دې لپاره مې د افغان ښځې غږ پورته کړی، ځکه غواړم هغه ښځو لپاره غږ وسم، څوک چې غږ نه لري، څوک چې امید نه لري. او مونږ هم له همداسې ستونزو سره چې په افغانستان کې وو، مخصولو تحصیل له لحاظه ډېر سخت و، کاري له لحاظه ډېر سخت و، خو زما پیام همیشه ښځو ته همدا ده چې دا نه پاتې کیږي، همیشه پرمختګ راځي، همیشه تاسو خپل هدف او خپل کم مخه لري هغه ته ډېر زیات زیار وباسئ، انشاءالله چې هر هغه څه چې دي هغه پاتې شي.
محبوبه جانې، په دغه کومه رشته کې چې ته کار کې او په دغه برخه کې ته زده کړې کړې دي، څومره ځان خوشبخت او خوشحاله احساسوي چې هغه رشته ته کامیاب شو یا هم په دې وتوانېدلې هغه برخه کې زده کړې وکړې او اوس لګیاي کار پکې کې؟ کومه رشته چې ستا له ماشومتوبه خوښېده؟
زه هر سهار چې له خوبه راجېږم ډېر زیات شکر گزار یم چې زه کولی سم خپل کار ترسره کړم، زه کولی سم چې خپل کور ولرم، خپل دوستان ولرم او یو راحت ژوند ولرم. نو زه په دې ډېره زیاته شکر گزار یم. او هغه تر څنګ زه غواړم چې نور کارونه هم ترسره کړم، مخکې مې لکه چې درته وویلې چې زه غواړم خپل تجارت شروع کړم او د همدې کمپیوټر کې، او یو ورځ نه یو ورځ انشاءالله غواړم چې یو آنلاین مکتب یا پانتون ولرم د افغانستان ښځو لپاره.
مابا جانې، راځه په دې وغږیږو چې که یوه ښځه او په ټوله کې که یو انسان یو فزیکي مشکل ولري، خو نورې داسې برخې شته دي چې دوی پکې ځان ورسوي، په کور ناست دوی کولی شي ځان ته عاید ولري، دوی کولی شي کار وکړي، دوی کولی شي ژوند مخته بوزي، تاسو دا اوس لګیا یاستئ په همدغه فعالیتونو باندې مصروف یاستئ، اوس هم خپل ژوند کوئ، په خپلو پښو ولاړې، مستقل یاستئ اقتصادي لحاظ نه، اجتماعي لحاظ نه، د چا مرسته ته اړ نه یاستئ. نو که په دې اړه اوریدونکو ته وایي، خصوصا هغه کسانو ته چې له ژوند نه ناامیده دي او یا له دغه فزیکي ستونزو سره مخامخ دي او دوی فکر کوي چې د نورو مرستو ته سترګې او یا هم دا چې نور باید دوی سره مرستې وکړي، تاسو څه ویل لرئ؟
هغه موږ یو مشهور متل لرو کنه چې هر تیارې پسې رڼا ده. او فزیکل ستونزه هر څوک لري، که هغه نه پیږم جګېدلی نسي، کېناستلی نسي، دا ستونزه کومه خاص ده، دا چې ذهنن تاسو آماده اوسئ، ذهنن تاسو خپل ځان آماده کوي، هر هغه کار چې غواړئ هغه امکان لري، او همداسې ذهنیت هم باندې کار وکړئ، کوم هدف دی، کوم هدف چې لرئ هغه لپاره زیار وباسئ، انشاءالله چې یو ورځ ورته رسیږي.
مننه محبوبه جان د خبرونې په دې برخه کې کا د خپل د ژوند یو ښه خاطره یو شیرین خاطره را سره شریک کی چې کله ته ذهن تراولې یو یا چې کله د را یادې کی د خوشاله احساس کې هغه کومه خاطره
زما لپاره او دې بیا په شي خاطرې لرم زما لپاره ښه خاطره دا دی چې ډیر داس خلک ویل چې زباله په هنتون نه فارغه نشم اغه بیا په امریکا کې یو اسی یو خوب دی نو کله چې زه له هنتون فارغه ایدلم ته په ډیره خو نو مارا ته فارغه شوم زما پلاجان آنلاین ناستو زما یو ملګری ورته په واتس اپ کې کال کړی وو او اغه ناستو اغه ولید نو د ما د پاره دا ډیر خوږه خاطره ده چې هغه وکولای شي چې زما غو کامیابی په خپل سترګو ویني او دا د ما د پاره ډیر لوی او ډیر خوشاله خبره ده او میشه چې په فکر کومه مسکا مخلي ترش
د دغه کامیابی رسیدلو د پاره حتما سخت او ترخی شی به هم تا تیر کړي کا امکان ولری او ته په زوريګ نه د سی یو شیبه چې واقعا ته نه امید کړی او سی وی هم تا ته ډیره سخت تیر شو وی غره سره شریک کی
ډیره سخت چې تیر شو را باندې هغه وخت وا چې یو ورځ زله په مکتب نه راووتلم او پلار ته مې پتامم چې پلار مې راشي نو یو موټر خلک زما مخ ته ودرېدل او دې سخت توهینه ما ته وکړه چې ته غریدلې نشي ته خزه یې ته په کور کې نه ته ولې راغلې نه غوړز ما ویلې چې پرې فکر نه کوم چې دې مکتب ته باندې نور راشم دا کې ډیره زیاته خفه کړم او اما غوړز نه هیڅ نه یریږي چې هیڅ داسې ګناه ما نه وکړې مګم ډیره زیاته توهین شوم مګر بیا الحمدلله زما ډیر ښه پلار دی نو هغه به ډیره زیاته تشویق کړم هغه خبره را باندې یې راکړه
ژوند د وس څنګه تیری کی څومره راضی یاستې د ژوند او دا چې وستا سویلې کورنۍ هم در سره شته دي وس شپې ورځې څنګه تیریږي
اوس کدی اوس ډیر کدی اوس غواړم چې نورم په خپل هدفو کار وکم غواړم چې خپل شخصي تجارت ولرم او غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم اوس نو هغه تحصیلي او هغه د ځای او د کم جای کې سیما د ځکه عادت شوی یم نو غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم خو مګر هغه وخت نه چې راغلی او هغه وخت نه ډیر خبري او هر هغه څوک چې ستونزه لري نن سبا خو موږ ډیر خلک مسافر سی وی دا وخت به تیر شي دا وخت به ډیر ښه اخه وختونه هم په لارې دي چې تاسو کولای شئ چې هغه ته امید ولرئ
محبوبه جانې کا دارته وایي چې د راتلونکو لپاره د افغان خزو لپاره د افغان جنونو لپاره چې وس په افغانستان کې له ډیرو محدودیتونو سره دوی مخامخ دي خصوصا د زده کړو په برخه کې تاسو د یو افغان فعال په حیث د افغانستان نه بهر ژوند کوي په راتلونکو کې دا سې کوم پلان لري چې د جنونو سره یا د خزو سره په هغه برخه کې چې تاسو پکې کار کوئ مرسته وکړئ او یا هم د سې کوم پروګرام یا د سې کوم پروجیکټ تاسو په لاس لرئ
دا زما ډیر لوی هدف او زما همدغه امید او هیله می هم دا و چې زه افغان خزو سره مستقیم کار وکولای شم په خصوص په ساينس کې په آی ټی او په ټیکنالوژي او په دې شیانو کې متاسفانه هغه اوس ډېر لږ ستونزمن شوی دی مګر زما هدف همیشه همدا و چې زه یو آنلاین مکتب ولرم او د کومې ښځې چې کور کې دی ناستې او وکولی شي چې آنلاین درس ووایي همیشه زما همدا هدف و او انشاءالله چې یو ورځ به ورته رسېږم
کله مو پلان کړی چې برته ورشي وطن ته او په افغانستان کې خپل فعالیتونه ته ادامه ورکړي خصوصا دغه برخه کې چې تاسو زده کړی کړی دي په دغه برخه کې افغانستان ته لاړ شي او ول تبرت خپل په ژوند او خپل کارونه ال ته مختبوځي په دې اړه مو کله فکر کړی
افغانستان زمون خپل هیواد دی که هر د کی وسو بیا هم هغه زمون هیواد دی او آل تکلیل زما حق دی زما هیواد دی نو بالکل ډیر زیات می فکر کړی دی افغانستان ته به حتما زما او بل چې کا موقع برابرې زبا افغانستان کې د خپل رشتہ کې اتمن کار کوم، خو اوس مهال زه دومره امکانات نه وینم.
په افغانستان کې د انجینری خصوصا د ټکنالوژي په برخه کې د خزو څومره کمبود تاسو احساسوي؟ ځکه تاسو اوس په امریکا کې ولیدې چې انجونې او خزي په دې برخه کې ډیر زیات فعال دي، ډیر زیات کار کوي، زده کړې کړې دي، خو متاسفانه په افغانستان کې مونږ له ډیر له پخوا راهیسې او حتی په شلو تیرو شلو کلونو کې هم مونږ له کمبود سره مخامخ په دغه برخه کې. نو څه فکر کوي چې افغانستان دغه رشته ته بیا هم دغه برخه ته څومره ضرورت لري؟
ټول هیوادونه په ټکنالوژي ولاړ دي او ټکنالوژي چې دا ټول خلک سره یو ځای کړی دي، نو افغانستان کې ډیر زیات ورته ضرورت دی. او متاسفانه ډیر کمې ښځې به ټکنالوژي ته لاسرسی ولري، او نو ډیر زیات لوی ضرورت ده ټکنالوژي ته په افغانستان کې. کاغه ته عموما خبرې وکړو، هغه مکتبونه کې زموږ ټکنالوژي نشته، پانتونونه کې نشته، ټول شیان هم پخوانی سټایل ده. نو ډیر زیات ضرورت ده، او هغه خو بیخي ورته نه ده شوی، په خصوص د 15 کلو کې د اخرو کې چې اتا اوس څوک هغه خپل مکتب هم نشي خلاصولی، ښوونځي ته تللی نشي، نو
ډیر زیاته مننه محبوبه جانې چې مونږ ته مو وخت راکړه او مونږ سره د آزادۍ میلمه په خبرونه کې میلمنه ولې، او مونږ سره مو د زړه خواله وکړه. کور مو ودان. قدر مون اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې مونږ سره د خبرونه تر پای شیبو پورې مل وې. ډیر زیاته
مننه.
جمالو نم دزان جوړ کړای دا جمال جمالونه